افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې اجرائیه رئیس وایي د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کانفرنس ناکام ثابت کړي خو بریالي نه شول. په پیل کې لاجمل ان خبرونه اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد یو عربي سیمې ته سفر پیل کړی. د کاپیسا سیمه ییز چارواکي وایي د اردو یوې هلیکوپټرې په کاپیسا کې بیړنۍ ناسته کړې او د قطر د انرژۍ وزیر وایي هیواد به یې د دې کال په پای کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو له سازمان نه ووځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له یو امریکایي هیات سره یو ځل بیا د افغانستان او سیمې د هیوادونو سفر پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویلي، ښاغلی خلیلزاد به د ډسمبر له 2 نیټې څخه تر 6 نیټې پورې د خپل دې سفر په ترڅ کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، عربي متحده اماراتو او قطر ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په وینا خلیلزاد به په دې سفر کې د افغان حکومت له چارواکو او نورو ښکېلو لورو سره وګوري څو د یوې پراخ بنسټي سولې د پروسې لپاره چې په ترڅ کې افغانان خپله د خپل هیواد برخلیک وټاکلی شي اسانتیا برابره کړي. ښاغلی خلیلزاد تر دې مخکې هم دوه ځلې پرله پسې سیمې ته سفرونه کړي. د کاپیسا سیمه ییز چارواکي وایي د اردو یوې هلیکوپټرې په کاپیسا کې بیړنۍ ناسته کړې. د کاپیسا د والي ویان قیس قادری ازادي راډیو ته وویل چې دا هلیکوپټر د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو اړوند دی چې ځانګړي کمانډو سرتیری یې د تګاب ولسوالۍ ته د عملیاتو لپاره انتقال کړی و خو د راستنېدو پر مهال یې بیړنۍ ناسته کړې. ښاغلي قادری په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د کاپیسا د ولایتي شورا مشر محمد حسین سنجنی په دې اړه ویلي چې دا هلیکوپټر د تګاب ولسوالۍ په یوه داسې سیمه کې بیړنۍ ناسته کړې ده چې وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. نوموړي وویل دا مهال سرتیری د دې هلیکوپټرې په ترمیم بوخت دي. طالبانو بیا ادعا کړې ده چې دا هلیکوپټر دوی نسکوره کړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي که څه هم د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره د جنوا کانفرنس ناکام وکړي خو دغه کانفرنس بریالی او له لاسته راوړنو ډک و. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
دا کانفرنس په یو بریالي کانفرنس بدل شو، په داسې حال کې چې د افغانستان دښمنانو په هغو ورځو کې هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره چې ملکي او نظامي مرګ ژوبله یې هم لرله د نړیوالو پام امنیتي پیښو ته واړوي، خو زه فکر کوم دا کانفرنس بریالی و.
د جنیوا کانفرنس چې له وارسا او بروکسل وروسته د افغانستان لپاره یو مهم کانفرنس ګڼل کېږي، د روان کال د نومبر میاشتې په 20مه او 28مه نیټه په جنیوا کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو په کوربتوب ترسره شو. جاپان په افغانستان کې د یونیسف د هڅو د ملاتړ لپاره څه باندې 9 میلیونه ډالر مرسته کړې. په کابل کې د جاپان سفارت او د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف په یوې شریکه اعلامیه کې ویلي، په دې پیسو به یونیسف د جایکا موسسې په همکارۍ د افغان ماشومانو او ښځو بیړنۍ اړتیاوې پوره کړي او همدارنګه د هغوی د حقونو د سنبالېدو لپاره به هڅې پرې تنظیم کړي. د قطر د انرژي وزیر سعد شریدا القابی وایي هیواد به یې د دې کال په پای کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک له سازمان څخه ووځي. قابی د اعلان د دوشنبه په ورځ په دوحه کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. ویل دا اقدام به د 2019 کال جنوري وروسته عملي شي. قابی ویل اوپک ته لا د مخه په دې اړه خبر ورکړل شوی. د اعلان وروسته لاغه کېږي چې سعودي عربستان او روسیه دوه ورځې مخکې ویل دوی هغه توافق نه وای کړ چې له مخې د خپلو تیلو تولید محدودوي. روسیه د اوپک غړیتوب نه لري. د اوپک د غړو هیوادونو او د تیلو د نورو هغه صادرونکو هیوادونو چې د اوپک غړي نه دي ترمنځ د تیلو د تولید د کمولو په اړه وسنۍ تړون د 2013 کال په اخر کې پای ته رسیږي. د سعودي په مشرۍ هغه پوځي ائتلاف چې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد جنګیږي وایي موافقه یې کړې ده چې د ملګرو ملتونو یوې الوتکې ته به اجازه ورکړي څو د حوثي اغیانو 50 ټپي جنګیالي د درملنې لپاره انتقال کړي. د ټپیانو دا انتقال د سولې په خبرو کې چې دی اونۍ کې په سویډن کې ترسره شوې د ګډون لپاره د حوثي اغیانو مهم شرط و. دا خبرې په یمن کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف ترسره کیږي. ډیپلوماټان وایي تمه لري چې په سویډن کې د سولې دا خبرې اترې به د چهارشنبې تر ورځې پیل شي. وروسته له هغې چې لویدیځو هیوادونو
پر سعودي عربستان فشارونه زیات کړي د دې خبرو د پیلیدو خوشبيني زیاته شوه. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف هڅه کوي چې په یمن کې حوثي وسلوال وځپي او د یمن حکومت بیرته واک ته ورسوي. او د امریکا پوځوي په سوریه کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې یا داعش هغه مشر په نخښه کړی و چې یو امریکایي مرستندوی کارکونکي په وژلو کې لاس درلود. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ائتلاف ویان پرون په یو اعلامیه کې ویل په دقت ترسره شوي دا هوایي بریدونه د داعش د وسلوال ډلې د یو مشر ابو العمرین او د دې ډلې د څو نورو مشرانو پر ضد د سوریې په بادیه صحرا کې ترسره شوي. د ویان زیاته کړي چې العمرین د ائتلافي ځواکونو لپاره ګواښ و او په 2014 کال کې یو امریکایي وګړی چې پیټر ګاسیک نومېده په وژلو کې لاس درلود. ګاسیک له داعش سره د هغه څو بندیانو څخه و چې دې ډلې په ډله ییزه توګه په 2014 کال کې اعدام کړل. وروسته د دې اعدامونو یوه ویډیو په رسنیو کې خپره شوه.
تاسو زه دی رادیو ته واژیاس. اجرایی رئیس وی د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام ثابت کړي.
توجه را به اوضای امنیتی انحراف بدن، اما یک کنفرانس موفقیت‌آمیز بود.
په همدې موضوع مو د سیاسي مسایلو تحلیلګر پوښتلی.
طبیعي ده د جنیو کنفرانس د افغانستان د ملي ګټو د پاره وي. کنفرانس باید کامیاب شوی وای. د جنیو کنفرانس باید د افغانستان د حکومت پر کړونو باندې باور لاسي شوی وای.
د مشرانو جرګې ځینې غړي پر حکومت انتخاب کوي چې د سولې د مذاکره کوونکي هیئت په جوړښت کې د دوی نظر نه دی غوښتل شوی. یو نوی سروې ښیي چې په نومبر میاشت کې د اکتوبر میاشتې په نسبت په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله کمه وه. په اروزګان کې معلولیت لرونکي کسان وایي چې د بېوزلۍ شپې ورځې تېروي.
سراینه مې په کړیو دي، خواري نهسته، اریاني نهسته، دغه یم په پښه ګوډه یم، نوانو نه راپسکي مشتې دي، بالا پارچې راپسکي مشتې دي.
دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته لیک لیږلی. دا چې څه پکښې ویلي په همدې خبرونې کې درته وایو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډرامه خپرو. د افغان حکومت اجرایی رئیس وی د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام ثابت کړي، خو په دې کار بریالي نه شول. عبدالله دا خبره نن کړې ده. تفصیل له واصل وصال نه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي که څه هم د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره د جنیوا کنفرانس ناکام وښیي، خو دغه کنفرانس بریالی او له لاسته راوړنو ډک و. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل چې په دغه کنفرانس کې افغان پلاوي هڅه وکړه چې نړیوالو ته په افغانستان کې د شته ستونزو او فرصتونو په اړه واقعي معلومات وړاندې کړي. دا کنفرانس په یو بریالي کنفرانس بدل شو، په داسې حال کې چې د افغانستان دښمنانو په هغه ورځو کې هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره چې ملکي او نظامي مرګ ژوبله هم لرله، د نړیوالو پام امنیتي پیښو ته واړوي. خو زه فکر کوم دا کنفرانس بریالی و. د جنیوا کنفرانس چې له وارسا او بروکسل وروسته د افغانستان لپاره یو مهم کنفرانس ګڼل کېږي، د روان کال د نومبر میاشتې په 28 او 29 نېټه د سویس په جنیوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په کوربتوب ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې د دغه کنفرانس له ترسره کېدو شاوخوا یو اونۍ وړاندې په کابل کې د اورانوس په نوم یو هوټل کې چې د میلاد النبی مراسم پکې روان ول، یوه درنه چاودنه وشوه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پکې له 1500 زیات کسان ووژل شول او نږدې 100 تنه نور ټپیان شول. دا شن په پاریس کې د جنیوا کنفرانس د دوهمې ورځې په جریان کې دلته په کابل کې د چهارشنبې په مخام په یو امنیتي شرکت حمله وشوه چې د یو برتانوي په ګډون پکې 100 تنه ووژل شول او د 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان شول. د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی و او په یو اعلامیه کې ویلي و چې یاده حمله د دوی د 15 وسلوالو له لورې ترسره شوې او ادعا یې کړې وه چې په دغه حمله کې لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. دا شن په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. د جنیوا ناسته چې دوه ورځې دوام وکړ، د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځانبسیاینې او په هیواد کې پر بېلابېلو برخو د شویو پرمختګونو په اړه پکې بحثونه وشل. دا شان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کنفرانس له ګډونوالو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم وړاندې کړه چې د افغان حکومت په خبره نړیوالو له دغې طرحې کلک ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د مشران جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وایي کله هم چې په کورنۍ او نړیواله کچه د افغانستان د ګټو او نظام د پیاوړتیا لپاره نړیوالې ناستې ترسره کیږي د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ یو شمېر مغرضې کړې هم شته چې هڅه کوي له موقع نه په استفادې سره د افغانستان دولت تر پوښتنې لاندې راولي.
که چیرې موږ متوجه شو سو په 13 کلو نه زیات همیشه مخالفین په ډېر اساس وختو کې په اساس شبو کې کله چې موږ یو غوړ چې یو غټ پلاسمنټ ترلاسه کوو یا راوړو یا خاصا ډېر مهم اجلاس چلته اوسې د افغانستان د ګټو لپاره خاصا موږ د منطقې همسایه ملکونه دوی غواړي په مختلف طریقو غواړي دغه پروسه تر اندازې پورې د سوال اندر راشي او راوړي دې پرسنګ کې غواړي چې موږ ونه شو کړای چې باید چې د جامع جهاني نه هغه کوم حالات چې لرو چې ښه لابي وکړی شو هغه باید ترلاسه کړو.
ښاغلی صدیقي وایي که څه هم وسلوال مخالفین او یو شمېر داخلي مغرضې کړي تل په دې هڅه کې دي چې په مهمو او حساسو وختونو کې د افغانستان نظام نړیوالو ته کمزوری وښيي، خو بیا هم افغان چارواکي توانېدلي چې په نړیوالو ناستو او کنفرانسونو کې د افغانستان لپاره ښه لابیګري وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اوردل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وی د افغانستان دښمنانو غوښتل چې په تروریستي حملو سره د جنیوا کانفرنس ناکام وشي خو بریالي نه شول. د سیاسي مسایلو ځینې تحلیلګران هم د افغان حکومت د اجرایه رئیس له دغو څرګندونو سره هم نظر دي. یونس پکور اجمل تورمان ته په مرکه کې وویل
د افغانستان حکومت نه یوازې طالبان په مخ کې د دښمنانو لري، بلکې همسایه هیوادونه استخبارات د هغه سربیره داخلي سیاسي مخالفین چې دوی ملي ګټې تر خپلو شخصي ګروپي حزبي معتبره بولي. طبیعي ده د جنیو کنفرانس د افغانستان د ملي ګټو دپاره وي. کنفرانس باید کامیابه شوی وای. د جنیو کنفرانس باید د افغانستان د حکومت پر کړونو باندې باور لاسي شوی وای. یو لار د دښمنانو دا و چې دا غونډه ناکامه وشي او داسې وشي چې ګواکې د افغانستان حکومت د دې جوګه نه دی چې اوزا کابو کې. ډاکټر اشرف غنی بیانیه چې ما ولوستل واقعا د ملي ګټې تر خپل شخصي او حکومتي ګټو لوړي وبللې. مشخص وړاندیزونه نړیوالې ټولنې ته وکړل، طالبانو ته وکړل. دا یې څرګنده کړل چې د افغانستان سوله یوازې د کاغذ پر مخ امضا نه ده، بلکې دا باید یو پروسه وي او طالبان بالاخره راشي مدغم سی د افغانستان په قانوني نظام کې.
نو زه فکر کوم د دښمنانو دا غونډه څنګه وا یا بریالي وا که څنګه،
زه بریالي بولم، زه دا غونډه بریالي بولم. د افغانستان حکومت خصوصا ډاکټر اشرف غنی وتوانی دی په خپل بیانیه باندې د ضعف نقاط د بین الملل ټولنې او خپل رابرسیر کې او وړاندیزونه وکړي چې څنګه کولای شي منطقوي همکاري منځ ته بین المللي راشي او د افغانستان د حکومت ملاتړ وسي.
نو یوازې یو بیانیه او وینا کافی ده که نه چې څو لاسته راوړنې هم لرلی کم لاسته راوړنې مثلا تاسو
نه د لومړي ځل تاسو در معلومه ده هر اقدام د یو سیستماتیکي او معقول بیانیه او پلان څخه شروع کیږي. معقول بیانیه پلان او ستراتیژي چې ونه لري یا عمل هم نه سي کولای روند به په تاریخ کې به سکان غورځي.
خپل فکر پر سال کې چې ډاکټر سیف عبد الله دا خبره هم کوي چې مثلا د دښمنانو له راس پلانونو سره مخ دي چې دوی هڅه غواړي چې تر شوا لاندې راولي. پر سیو حالت کې اوس چې جنیوا کانفرنس تیر هم شو، اوس افغان حکومت څه کول پکار دي؟
اوس زه فکر کوم چې دوی باید ټول مسله که څنګه چې په بیانیه کې ورکړې ده د ډاکټر خلیدزاد سره وضاحت ورکړي، د په بیانیه کې اشاره هم کړې ده چې زموږ وړاندیزونه خو د طالبانو سره د سولې دپاره دادي او که تاسو داسې نه غواړئ هغه منظور یې دا و چې انتخابات باید وسي، موقت حکومت ضرور نه دی، قانوني اساسي باید د قانوني لارې تعدیل سي او طالبانو ته اساسي قانون خصوصا جمهوریت دیموکراسي بشر حقوق موږ نه سو تبدیلولای. پر نړیوالې ټولنې خلیلزادې غږ وکړئ که تاسو دا نه غواړئ په ښکاره ډول راته ووایاست کوم بدیل تاسو وړاندیز کوئ. نو زه فکر کوم دوی باید پر دا خپلو وړاندیزونو ودرېږي او دلته دا د اشرف غني پورې اړه نه لري، د ده په مخالفینو او انتخاباتو ته پر ولاړو کاندیدانو پورې ما اړه لري چې دوی تلاش وکړي چې په ملي منافعو کې د ډاکټر الغني و عبدالله ملا وتړي او د خپل سیاسي حکومتي د قدرت منافع دوام قدم ته پرېږدي.
یونس فکور ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د پاکستان د کابینې یو غړی وایي چې د امریکا ولسمشر صدر اعظم عمران خان ته په یو لیک کې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې ده. امریکایي چارواکو تر اوسه د دې لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ټرمپ په ګډون امریکایي چارواکو پر پاکستان انتقادونه کړي دي. احمد تکلو نور تفصیل.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری نن وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو لیک کې د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان غږ کړی چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د هڅولو په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی چودری وایي ولسمشر ټرمپ په دې لیک کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان د 12 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د سولې په خبرو کې خپله ونډه ترسره کړي. طالبانو تر اوسه په مستقیم ډول له افغان حکومت سره د سولې د خبرو طرحه رد کړې ده او ویلي دي چې یوازې له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. دوی هم دراز ویلي چې د ناټو ځواکونه باید د سولې د خبرو له پیل مخکې له افغانستانه ووځي. سپینې ماڼۍ په دې اړه چې آیا په رښتیا هم ولسمشر ټرمپ عمران خان ته داسې یو لیک استولی کنه تر اوسه څه نه دي ویلي، او په اسلام آباد کې د متحدو ایالاتو سفارت هم د ښاغلي چودري د دې ادعا په اړه له تبصرې ډډه کړې. خو که دا خبره رښتیا وي نو دا به لومړی ځل وي چې د دې دوو هیوادونو مشران مستقیمه اړیکه سره نیسي. امریکایي چارواکو تېره اونۍ یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني څو جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د استازي په توګه غوره کړ، او ښاغلی خلیلزاد چې څو ځلې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې په دې وروستیو کې وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته هیله من دی. د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو لپاره د دواړو خواوو له هڅو سره سره ولسمشر ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ له اعلان وروسته بیا بیا پر پاکستان انتقاد کړی، او په دې ترڅ کې په 13 نومبر میاشت کې په یوه مرکه کې وویل چې پاکستان د میلیاردونو ډالرو مرستو له ترلاسه کولو سره سره د امریکا لپاره هیڅ نه دي کړي. ټرمپ وویل مخکې له دې چې د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په 2011 کال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل شي، د دې هیواد چارواکي اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې د هغه له استوګنې خبر وو.
په راپور کې دې ټکي ته هم اشاره شوې وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په 3م ځل د افغانستان او سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به په دې 13 ورځني سفر کې افغانستان، پاکستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عرب امارات او قطر ته په سفر ولاړ شي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی یو ځل بیا د افغان سولې په خاطر د سیمې هیوادونو په سفر راوتلی، خو په سفر کې یې د تیرو دورو په پرتله ډیر هیوادونه په پلان کې دي. خلیلزاد د افغان سولې په اړه ځانګړي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان سولې څخه د ملاتړ او دغې بهیر ته د زمینو د برابرولو په اړه پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته سفرونه کوي. له دې وړاندې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د رسمي مسولیت اخیستلو وروسته د اکتوبر او لاغې وروسته بیا 13 نومبر میاشت هم د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي وو، خو د ده په درېیمه دوره کې ډېر هیوادونه وخت په پام کې نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به د دسمبر له 2 نیټې څخه تر 6 نیټې پورې د یادو هیوادونو په سفر وي. د دې ترڅنګ روسیه، ازبکستان، ترکمنستان او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د خلیلزاد په تیرو سفرونو کې نه وو شامل، خو دا ځل ورته د سفر پلان شته. نوموړي په تیرو دواړو سفرونو کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل، او وروسته یې په کابل کې خبریالانو ته وویل دی هیله لري چې تر راتلونکو 5 میاشتو له طالبانو سره سوله وشي. په همدې حال کې د خلیلزاد له دغو سفرونو سره هم مهاله پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستاني وزیر اعظم عمران خان ته خط لیږلی او ورڅخه یې د افغان سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د سولې دغې هڅې ته په کتو د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو لخوا حمله تړ رامنځته شوی دی. ښاغلی عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې د جینوا د کانفرنس د لاسته راوړنو په اړه خبرې کولې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه له هغو هیوادونو د همکارۍ غوښتنه لري چې د افغانستان سره د سولې په برخه کې څه کولی شي.
کشورهای اشتراک کننده و سازمان ها و نهادهای بین المللی
تقريبا به صورت کل گفته میدن همه حمایت کردن از پروسه صلح و تقاضایشان از کشورهایی که تاثیرگذار بودن در این زمینه همی بود که در این راستا همکاری کنند، اما تاکید همه همی بود که رهبری پروسه باید در دست خود افغانها باشد.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي دوی د امریکا د ځانګړي استازي د سولې لپاره هڅو او سفرونو ته په نیک نظر ګوري. ښاغلی قاسمیار ازادي راډیو ته ویل د خلیلزاد په سفر کې پلان شوي هیوادونه په یوه نه یوه ډول د افغان سولې په برخه کې رول لوبولی شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې اداري هیات وایي دا حقیقت دی چې که امریکایي ځواکونه ناببره له افغانستان څخه ووځي نو تروریستي ډلې به یو بیا سر پورته کړي. د دې جرګې دویم لومړی مرستیال دا خبره ازادي راډیو ته کړې ده. واصل وصال او نور تفصیل.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که امریکا په اوسنیو شرایطو کې افغانستان په خپل حال پرېږدي او ځواکونه یې له دغه هېواده ووځي نو پرته له شکه چې افغانستان او د سیمې هېوادونه به له جدي امنیتي ننګونو او تروریستي فعالیتونو سره مخ شي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هېواد کې د امریکا د حضور قضیه باید د افغانستان او سیمې هېوادونو مختلفو اړخونو ته په کتو وڅېړل شي. دی وایي که دوی له افغانستان ووځي تورستان به دلته بیرته مرکزونه ونیسي، لویدیځ او امریکا به هدف وګرځوي. ظاهرا د دوی دلایل هم دا دي او دا یو واقعیت هم ده، خو دا واقعیتونه باید د هغو واقعیتونو په چوکاټ کې چې په افغانستان او سیمه کې وجود لري وڅېړل شي. خو ښاغلی زیدیار زیاتوي چې که پرته له کوم توجیه او تفاهمه دلته د امریکایي ځواکونو په پاتې کېدو اصرار وشي نو په هغه صورت کې به هم د افغانستان د سولې بهیر او امنیت زیانمن شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جیمز ماټیس د رونالد ریګن په دفاعي انسټیټیوټ کې د امنیت نړیوالې ناستې په جریان کې وویل چې که امریکا په اوسنیو شرایطو کې افغانستان په خپل حال پرېږدي نو تروریستي ډلې به دلته بیرته فعالې شي. ښاغلی ماټیس ویلي که دوی افغانستان پرېږدي نو شل تروریستي ډلې به په سیمه کې فعالې شي، چې د نوموړي په خبره د امریکا استخباراتو مشخصه کړې ده چې په هغه صورت کې به په هغه هېواد حمله وشي. ماټیس زیاته کړې چې غواړي د افغانستان ستونزه د مذاکراتو لارې حل او په دغه هېواد کې سوله ټینګه شي، خو طالبانو د دغو څرګندونو په غبرګون کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دوی هیله لري چې امریکایي ځواکونه دې ته واداره شي چې له افغانستانه ووځي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې طالبانو امریکا ته یو فرصت ورکړی چې که غواړي له لګښت پرته له سیاسي لارې له افغانستانه ووځي نو دوی دغه فرصت ته آماده دي او پرته له دې تر هغې پورې به خپلو وسلوالو فعالیتونو ته دوام ورکړي چې وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه نه وي وتلی. خو له دې ټولو سره سره د امنیتي او پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي که د افغانستان حکومت وسلوال مخالفین او بهرني ځواکونه د یو میکانیزم له لارې سولې ته ورسیږي نو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو او د تروریستي ډلو فعالیتونو ته کومه اړتیا نه پاتې کېږي.
بدون د شک چې افغانستان کې د بین المللي قواوې فعالیت لري، د دې یو لامل دا دی چې په افغانستان کې جنگ دی. که د افغانستان ولس، طالبان، مخالفین، ټول حکومت او ټول لاس سره یو کی او په افغانستان د صلح او ثبات راسي نو بیا بین المللي قواوو ته تلته ضرورت نه پیدا کیږي.
خو ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې که د یادو شرایطو په پام کې نیولو پرته بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي نو جدي ستونزې به پېښې کړي او دوو درېو میاشتو کې به افغانستان د خونړۍ او جنگونو په میدان بدل شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران وایي چې د امریکا له اعتراضونو سره سره به د منځني واټن ویشتونکو بالستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ ایران د هغو بالستیک توغندیو په ازموینه تورن کړ چې د دوی په وینا بېلابېل سرو کې وړلی سي. جزئیات له احمد تکل نوري.
د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان د یک شنبه پر ورځ وویل چې ایران د توغندیو ازموینې د ځان د دفاع لپاره کوي او دې ازموینو ته به دوام ورکړي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم د بریج جنرال ابوالفضل شکارچی له قوله لیکي چې نوموړی وایي ایران به د متحدو ایالاتو له غندنو او خبرداري سره سره د بالستیک توغندیو جوړولو او ازموینو ته دوام ورکړي. د شکارچی په وینا دا فعالیتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو په چوکاټ کې نه دي شامل او د ملي امنیت یو برخه ده، نو ځکه له هیڅ هیواد څخه هم د اجازه اخیستو ته اړ نه دی. شکارچی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د منځني واټن ویشتونکو بالستیک توغندیو په ازموینه تورن کړ او ویل چې دا توغندي د سروکو بیلابیل ډولونه وړلی شي. پومپیو دا ازموینه د ایران له اټومي موافقې څخه سرغړونه وبلله او یې غندله. هغه وویل د ایران بالستیک توغندي دا وړتیا لري چې د اروپا ځینې برخې او په منځني ختیځ کې هر ځای په نښه کړي. پومپیو همداراز زیاته کړه چې له ایران څخه د توغندیو د خپراوي موارد په زیاتېدو دي او پر دې هېواد یې غږ وکړ چې دا فعالیتونه بند کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د شنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل ایران د هغه بالستیک توغندي ازموینه وکړه چې اسرائیل او اروپا په نښه کولای شي. هغه په خپل پیغام کې خبرداری ورکړ چې دا چلند نور نو د زغملو وړ نه دی. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان ښاغلي شکارچی د بالستیک توغندي د ازموینې ادعا نه رد او نه تایید کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي پومپیو په خپلو څرګندونو کې د ایران د توغندیو ازموینه له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې سرغړونه وبلله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له ایران سره د اټومي موافقې په اړه په خپل پریکړه لیک کې پر تهران غږ کوي چې تر اتو کلونو پورې پر داسې بالستیک توغندیو له کار کولو ډډه وکړي چې د اټومي سروکو د لیږد وړتیا لري، خو ایران وایي د توغندیو پروګرام یې په دفاعي هدف جوړ کړی او دا کار د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه نه ده.
د امریکا د فضایي تحقیقات ادارې د هغو شرکتونو نمونه اعلان کړي چې پر سپوږمۍ د تجربو په برخه کې سیالي کوي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا د نهو کمپنیو نمونه اعلان کړل چې په سپوږمۍ کې د تجربو لپاره له یو بل سره سیالي کوي. دا کمپنۍ په راتلونکو لسو کلونو کې کوچني توغندي یا روباتیک ستوربیړۍ جوړوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د ناسا یو رئیس جیم بریدستاین وویل د نهو شرکتونو د سیالۍ هدف دا دی چې پر سپوږمۍ لا ژر تخنیکي او ساینسي تجربې وکړي. شاید چې دوی سپوږمۍ ته لومړنی سفر په راتلونکي 2019 میلادي کال وکړي. د دې پلان پر اساس به په راتلونکو لسو کلونو کې ډیپ سپیس، سترابیوټیک، دراپر، فایر فلای، اندرو سپیس، لاکهډ مارتن، انتیوټیو مشینز، ماستن سپیس، موجاوی اوربت، اوربت بیوند او مون اکسپرس کمپنۍ راز راز کوچنی توغندي او ستوربیړۍ جوړې کړي. پر دې پلان به 2,600,000,000 ډالر ولګیږي.
تاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د برې چوترینې تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ سره کومې راتلونکو مرسته دي شمسیانو کیږي. خدای دې وکړي چې دولت په دې باندې دقیق اعلان وکړي چې دې سره څومره سامان ورکوي، که وتوی، که ترویزونی، که هر شی. او بل داس یو په داس یو نفر په مقرر کې چې هغه شی تبدیل نشي. چې دلته څومره سامان د کومک د یادري ولسوالۍ سره دولت کوي هغه ټول تبدیلیږي او په مقابل کې خراب شیان او د ارزانه روپۍ والا شیان راځي. خدای دې وکړي چې د افغانستان لوړپونی چارواکي دغه شمسوی ته دقیقه توجه وکړي، له خدای ګردین مخکې چې دغه کوم سامان د ازري ولسوالۍ ترازی په دې باندې اعلان وکړي چې ترویزون دا وتو دا بیټرۍ دا او دغه مر روپۍ اقتصادي د دولت ارتو اقتصادي غواړي او دغه شی روغ سلامت په وسپاري. ځکه چې مونږ ته برق تکمیلاو په تان کې هغه ډیر قوي برق خو هغه برق پاتې سو شمسیانو باندې تبدیل شو. اوس دا غواړو چې دا سینې چې شمسیانې په نورو شمسیانو تبدیل شي او دې ته دقیقه توجه پاملرنه وکړي. ډیره زیاته مننه وي. وسلام.
السلام علیکم زګل محمد د کندهار څخه خبر کوم چې افغانستان مشران د زموږ د غوښتنه ده چې په هر ولایت کې ولو مدرسه او یو غټه جامعه جوړ کړي چې د اسلام نو اسلامي ملکوسه د اسلامي او یا ملکوسه د چنګره ټول جوړو ته مدرسې او مساجد جوړ کړي بلکې په ټول د افغانستان خلک د علم حاصل کړي هر ایمان به ګټه دلیر ټول شي د پاکستان مدرسو څخه ټول افغانان غبل شي او دلیر داسې علم حاصل شي لکه د دې سر ده دلیر مدرسې او مسجدونه داسې جوړ شي چې د پاکستان چنګره کې به څومره افغانستان خبره پاره چې دی وځي د اسلامي مرکزونو جوړ شي چې ټول جنگ خلاص شي خطر خلاص شي د طالبان نشار څخه پاکستان راوګرځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ترونیو بجه سپه ده مهمو خبرونو لندیز لاجمل ان ناوری.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له یو امریکایي اتحاد سره یو ځل بیا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی. نوموړی هڅه کوي چې په افغانستان کې ښکیل لوري یعنی افغان حکومت او وسلوال طالبان په خپلو کې خبرو ته کښیني. د کاپیسا سیمه ییز چارواکي وایي د اردو یوې هیلیکوپټرې په کاپیسا کې بیړنۍ ناسته کړې ده. چارواکي په زابل کې د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې نه تنه وسلوال وژل شوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي که هم د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره د جنوا کانفرانس ناکام وښي خو دغه کانفرانس بریالی او له لاسته راوړنو ډک و. د سعودي په مشرۍ هغه پوځي اطلاف چې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد جنګیږي وایي موافقه یې کړې چې د ملګرو ملتونو یوه الوتکې ته به اجازه ورکړي څو د حوثي اغیانو 50 ټپي جنګیالي د درملنې لپاره انتقال کړي. د امریکا پوځ وایي په سوریه کې هوایي بریدونه کړي چې هدف یې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو هغه مشر و چې یو امریکایي مرستندویه کارکوونکی یې وژلی و. او د قطر د انرژۍ وزیر وایي هیواد به د دې کال په پای کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک له سازمان څخه ووځي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له اکرام لا اکرام ناوړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د فوټسال تر شل کلنو کموم رضوانانو مقدماتي سیالیو کې افغانستان خپل دوهمه لوبه له ایران نه بایلوده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه لوبه د ایران د فوټسال لوبډلې سلور د دوه په وړاندې له افغانستان نه وګټله. د دغه سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان توانېدلی و چې ازبکستان ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړي. ټاکل شوی افغانستان خپله راتلونکې لوبه له قرغزستان او یا هم له تاجکستان سره وکړي. د اورزګان ولایت د ورزشي امریت مسولین وایي دولت هغه څه چې لازمه ده دوی ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه ولایت کې د فوټبال د فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی نن ازادي رډیو ته وویل په دغه ولایت کې د لوبو لپاره لوبغالی نه لري او لوبغاړي په سرو شګو کې ورزش کوي. نوموړی وایي په دغه ولایت کې تر اوسه یوازې یو لوبغالی جوړ شوی چې هغه هم بې کیفیت او تش په نوم ورزشي میدان دی او له خاره لرې دی. امیرزی له دولت وغوښتل چې لوبغالی دی ورته جوړ کړي. که څه هم په اورزګان ولایت کې د جګړې ډګر تود دی خو لا هم دغلته لوبې د کوي او له لوبو ورزش سره د ځوانانو لیوالتیا زیاتیږي. او د کرکټ د لسوریز یا ټی 10 لیگ سیالیو اتلولی د نارتن وارس لوبډلې خپل کړه. د دغه سیالیو په پایلوبه کې چې 13 شپه په شارجل لوبغالي کې تر سره شو پښتون لوبډلې د ټاس په ګټلو سره توپ چونه غوړه کړه. نارتن لوبډلې په ټاکلو لس اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځیدو سره 115 منډې هدف وټاکه. که څه هم د لوبي په دوهمه پاڼه کې پښتون لوبډلې د بریا په هدف تیز پایل درلود خو د افغان شفیق الله شفق له سوځیدو وروسته لوبه سسته شوه او د 22 منډو په توپیر یې د دغه سیالۍ او اتلولي وبایلله.
یو نوی سروې ښیي چې د اکتوبر میاشتې په نسبت په نومبر میاشت کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې کچا کمه وه. تفصیل له ناجیې سپینه.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې اداره که څه هم د هیواد وروستۍ خونړۍ حملې د اندېښنې وړ ګڼي خو وایي د دغې ادارې تازه موندنې ښیي چې د غیر نظامي افغانانو تلفات د روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې په پرتله په نومبر کې کم و. د دې ادارې مشر عزیز احمد تسل د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه موندنې په 40 ولایتونو کې د وروستیو هوایي حملو انفجاري او انتحاري حملو څخه د اوښتو تلفاتو په تړاو ترلاسه شوي چې ډېره یې په کابل او هلمند کې ترسره شوي دي.
نومبر میاشت کې د تلفاتو کچه نسبتا نورو میاشتو ته د کال ټیټه شوې وه. موږ دغه څېړنه چې ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنې ګروپ د ټولو ولایتونو نه د ورځنۍ پیښې راجستر کړي او هغه مرګوبله چې د جګړې لخوا اوړي جګړه کې دخیل لوبغاړو له لوري موږ د خپلو همکارانو له لوري جمع کوو او بیا د میاشت په اخر کې لامیاست موږ د یو شمیر معتبر رسنې سره قرارداد لرو همدارنګه یو شمیر زنونو کې موږ خپل نویس کارکونکي لرو له کابل نه کنټرولو هغه ولایتونه
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې راپور په ډاګه کوي چې د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکی افغانان وژل شوي او 212 نور ټپیان دي دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په میاشت کې 203 ملکی وګړو د وژل کېدو او 550 نورو ټپي کېدو خبر ورکړ شوی د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې مشر وویل چې تیر میاشت زیات شمیر ملکی افغانان د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو او د وسلوالو مخالفینو په ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي او یا ټپیان شوي خو د غوث ملاتړ ماموریت په دې اړه څه نه دی ویلي دغه موندنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کابل د اورانوس د ودونو په هوټل کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په غونډه کې په ځانمرګي برید کې 23 تنه وژل شول او 3 نور ټپیان شول همداشان په دې میاشت کې هلمند ولایت د ګرمسیر او نادلي پولیسوالیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو په بمباریو کې 24 ملکی وګړي وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون شپږ میاشتنی راپور ښیي چې د تیر کال په پرتله 33% ملکی تلفات زیات شوي د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته ویل دغه تلفات تر ډیره په هوایي حملو کې اوښتي
په دې وروستیو کې هوایي حملو لا ډیرو ملکیانو ژوند اخیستی او همداسې نورو پیښې چې موږ یې اندېښمن کړي یو زموږ غوښتنه دا ده چې هوایي ځواکونه باید له بشپړ دقت نه کار واخلي او هیله مند یو چې د جګړې ښکېل غاړې نړیوالو قوانینو ته پام وکړي
د ملکي تلفاتو د راپور په تړاو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت زموږ اړیکې ځواب نه کړي خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ویل دفاعي ځواکونه د ملکي تلفاتو کمیدو لپاره په عملیاتو کې له خپلو ټولو هڅو کار اخلي
بلخوا د پکتیا ولایتي شوراوی افغان ځواکونه د داسې پوځي عملیات نه کوي چې ولسته یې له ګټې زیان زیات رسیږي اصل ځای او نور تفصیل
د پکتیا ولایتي شورا وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه د هغه پوځي عملیات نه ترسره کوي چې ولسته یې له ګټې زیان زیات وي د پکتیا ولایتي شورا غړي محمد رحمان قدری چې د پکتیا ولایت د ضرورت پولیسوالۍ کې د وړمې شپې د ترسره شویو عملیاتو په ترڅ کې ولسي وګړو ته د اوښتو زیانونو په تړاو نن په ګردیز کې د ضرورت د ځوانانو مدني ټولنې سره په ګډه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل
خو هر هغه څه چې د کیک وي په ځای وي که شپې وي په ورځې موږ دغه سره مخالفت نه لرو عملیات کوي بمبار کوي مشکلات نه لرو ولغه څه چې نه د کیک وي هغه د شپې غواړو نه د ورځې غواړو هر هغه څه چې په کې ملکي خلکو ته یا سیمه خلکو ته تلفات رسیږي چې هغه دقیق معلومات نه وي هغه په ځای معلومات نه وي په هغه کې ملکی خلکو ته صدمه رسیږي هغه موږ مخالف یو
قادری وویل ډیر کله د ائتلاف او افغان ګډو ځواکونو لخوا په پکتیا کې د میشتو امنیتي ځواکونو سره په نه همغږي او د غلطو معلوماتو پر بنسټ هوایي او ځمکني عملیات ترسره کیږي چې پایلې د ملکی وګړو مرګ ژوبلوي نه د دولت او وسلوال مخالفین د پکتیا امنیت قمندانۍ وایان سردار ولی تبسم پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې په ضرورت کې ترسره شوی عملیات د امنیت قمندانۍ سره نه و همغږي شوی او د پکتیا مرستيال ولی هم په خپل خبرو کې لرسنۍ سره په ډاګه نه کړ چې عملیات د چا لخوا او څنګه ترسره شوی یوازې دومره ویل چې عملیات په سیمه کې میشت قوتونو لخوا ترسره شوی دي د پکتیا ولایت د ضرورت ولسوالۍ وسیدونکو په خبره د تل په 11 شپه د شپې په 12 بجو ګډو ځواکونو د ضرورت د شملزو په سیمه کې شپنی عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د سیمې وسیدونکو ته د سر او مال زیانونه واړول اصیل زازی ازادي رادیو پکتیا
د دسمبر 3 د مالولیت لرونکو له نړیوالې ورځې سره برابر ده په افغانستان کې ځینې مالولیت لرونکي وایي چې حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې خو حکومت وایي چې د دغو کسانو د ستونزو د هواري لپاره پلانونه لري نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
سرل دی چې هر کال په افغانستان کې د مالولینو نړیوالې ورځې نمانځنه کیږي خو افغان مالولین له خپل بشري حقوقو تعلیمي او روغتیايي خدماتو د کار نشتون او استوګنې د ځای نه لرلو له امله شکایت کوي دغه ملولیت لرونکي کسان وایي له کالونو راهیسې په ستونزمن وضعیت کې دي او حکومت یې ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې له دې ډلې دوه کسانو قاسم او مسعود د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دولت موږ ته کوم امتیاز نه درکړی اقلانه موږ ماش د لزر په کې زدل ته یو د خم کار نه کوو ول سهار په یو په منډي و هم تر ماخام پر دې خلک سره دې دې ورانه سره
کوم دې غوږ تر تر نه پرم دا پیسې چې باندې دې دا یو کار کیږي دې پیسې نه دې لا ګورې ما یې بینو مشکلات ډېر دي خورې دا مال نه نم کو له نه مور دې ګرځي در بدلې ګرځي
ډیرای معلولینو ته د خپل کورنۍ نفقه ورپلغاړي ده او د سختو کارونو د کولو توان نه لري. دوی وایي چې حکومتي بنسټونو تر اوسه دوی سره د مرستو او ملاتړ لپاره د پام وړ کار نه دی کړی. افغان معلولین دا هم وایي چې د نورو ستونزو سربیره هغه څه چې دوی زیات ځوروي په ټولنه کې حقیر شمارل دي. له دې وړاندې هم یو شمېر معلولینو د حکومت لوري د ماشونو د نه ورکولو له امله په مظاهرو لاس پورې کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون په شمول د معلولینو د حقونو او امتیازاتو قانون په ملي کچه او د معلولینو په برخه کې نړیوال کنوانسیون چې افغانستان په 2012 میلادي کال کې غړیتوب اخیستی ټول هغه تقنینی اسناد دي چې په افغانستان کې د معلولینو د حقونو ملاتړ کوي. د معلولینو د ملاتړ ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټول افغانستان کې 3 میلیونه معلولین موجود دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د دغه ریاست مسؤلین وایي هغه کسان چې له 6 سلنه زیات معلولیت لري په کلنی ډول 6000 افغانۍ حقوق ترلاسه کوي. په ورته وخت کې د معلولینو د ملاتړ ادارې مشر لال آریوبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو کسانو ستونزې ومنلې او ویل چې د دغو ستونزو د هواري لپاره قوانین او طرز العملونه جوړ کړي چې په پلي کېدو سره باید د معلولینو وضعیت ښه شي.
د معلولینو وضعیت پر رښتیا هم د اندېښنې وړ دی. معلولیت لرونکي کسان په ښه وضعیت کې نه دي، خو دوامداره هڅې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د ټولو حکومتي او غیر حکومتي امکاناتو په کارونې سره د معلولینو د ژوند د ښه والي لپاره کار وکړو او د معلولینو ستونزې حل کړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نړیوالې ټولنې مشره پرینا جاهد هم په هیواد کې د معلولو ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د معلولو ښځو د ژوند لپاره اساسي کار وکړي. هغې وویل حکومت باید د حقوقو، سرپنا او کارموندنې په برخه کې د معلولینو لپاره اقدام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په اورزګان کې هم معلولیت لرونکي له ستونزو شکایتونه لري. دوی وایي چې له جګړې څخه پزې ته راغلي دي. شریف الله شرافت نور حاضر کوي.
اورزګان کې له جګړې څخه ستړو او له زیانونو یې خبرې یعنی معلولینو پر شکیل خواو د سولې ژغ وکړي. د دې شمیر لسګونه تر رسیدي نن دوشنبه د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سر راغونډ سی وه. دوی ویل چې جګړې خوږ ژوند ورته تریخ کړي او نور یې د زغملو توان نه لري.
چارواکو او د مخالفینو څخه مو دا خواهش دی، دا مرزو ده چې نور جګړې بندې کړي. ما یبین چې تاسو وینئ ورته ګوري، یعنې د جنگ شایست دغه دی، یعنې د پردیو په لمسون د پردیو په خبرو مخه تاوزی، مداغو به ډالرو ته احترام کوي، مداغو نورو دغه ته احترام کوي، ځکه چې خپل اسلامیت ته احترام وکړي، خپل قرآن ته احترام وکړي، ځپلې افغانستان ته احترام وکړي.
موږ ته بالکل ترخه ده، خدا دې موږ ته یعنی چې دا دې پښې لاسونه نه لرو، جار ورځ جنګونه یې دا دې معلولین کېږي، ته موږ ډېره اړتیا لرو چې ور موږ اولین ارمان دغه دی چې سوله راشي، نور دې سنه راسره وي چې سوله وشي، د دواړو خواوو سمدا هیله ده چې سوله وکړي.
دغلته جګړو یوازې د نارینه ژوند نه دی تریخ کړی، بلکې د میرمنو ژوند یې هم تریخ کړی او د بدن غړي ترې اخیستي دي. د دې لړلې یو هم شاګوله ده چې پروانه جګړه کې د بدن غړي او د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي. دی هم پر شکیل خو ژغ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي.
ټول ته خو به خیر مانځي، زه خپل وطنونه به ملاسي، خپل سرایونه به ملاسي، خپل ځای و جایګیر به ملاسي، کندې وې چې مار بنې مړه کې قربان سي، وزه چې کندې وې چې مان دي چې دراپسې دي، عادت دغه دې د فکر هم لا وسنه ولې چې تمام سو چې دا راغلي په دې بازار کې پراته یو سرایونه مې پکړی دي، خارین نسته، هریانین نسته، دغه په پښه ګوډه يم، ناوانو نه راپښکې مشیتې دي، بالا پاتې راپښکې مشیتې دي، بالا ګرد ورونه دي، ورور ورور سره ولاړ دي چې سونه په دما به کې وسه خو بخې مش خوشاله یو.
دا فدانسیال کې د چپو اورزګان ولایت کې لټیرو شاوخوا 3 کلن رایسي د جګړې ډګر تو دی او دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو له کوله د یادې جګړې ډیر زیان ملکی خلکو ته رسیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو کلیزر ژغونه ډرامه په یو راپور پسې اوریدلی سي. د مشرانو جرګې ځینې غړي پر حکومت انتقاد کوي چې د سولې د مذاکره کوونکي هیئت په جوړښت کې د دوی نظر نه دی غوښتل سوی. د دوی په خبره چې په دغه هیئت کې داسې کسان ګمارل سوي چې د سولې په برخه کې هیڅ تجربه نه لري. تفصیل له ناجی سپیڅ خوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په داسې حال کې د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي په جوړښت انتقاد کوي چې افغان حکومت یوه اونۍ وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل په خاطر یو 12 کسیز پلاوی اعلان کړ. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي دغه پلاوی نمایشي ګڼي، وایي د سولې مذاکره کوونکي پلاوی په دې برخه کې هیڅ ډول تجربه نه لري. د دغو سناتورانو له ډلې نادر بلوس وویل حکومت په دې اړه له ملي شورا په ځانګړي ډول مشرانو جرګې سره هیڅ ډول مشوره نه ده کړې. نوموړي د دوشنبې په ورځ په دې اړه وویل
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په دې اړه خپلې جدي اندېښنې لري، ځکه کوم 12 کسیز پلاوی چې د سولې د مذاکراتو لپاره ټاکل شوی هیڅ ډول تجربه نه لري، او دا د ولسمشر بې اعتمادي ښیي چې پرته له یوې مشخصې کړې د افغانستان په ملت او نه د سولې عالي شورا باندې باور لري. که چیرې داسې وکړي نو ګټوره پایله به ونه لري.
تر دې وړاندې د ولسي جرګې غړیو او د مدني ټولنې فعالینو هم ویلي چې د حکومت له لورې د مذاکره کوونکي پلاوي ګمارلو په تړاو باید ورسره مشورې وشي او د سولې مذاکرو کې ټول افغانان باید ونډه ولري. په ورته وخت کې د سولې پالي شورا کې هم یو شمېر سرچینې ویلي چې حکومت له دوی سره هم د پلاوي د ترکیب په اړه مشوره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني تر دې وړاندې ټینګار کړی چې د سولې په اړه هر ګام کاخیستل کېږي د مشورې پر بنسټ به وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جنوا په غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې توافق، د روغې جوړې بهیر، ډیموکراتیک پروسه کې د طالبانو شاملول او په ټولنه کې د دوی د ادغام لپاره 15 کاله وخت ټاکلی، او له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل په خاطر یې 12 کسیز پلاوی هم اعلان کړی. په دغه 12 کسیز پلاوی کې د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی، د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخی، د اطلاعات او فرهنګ وزیره حسینه صافی، د لوړو زده کړو وزارت معین عبدالتواب بالاکرزی، د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت معینه ډاکټره عالمه، د ملي امنیت د لوی ریاست معاون جنرال عبدالله عباد، د ولسی جرګې غړی شاګل رضایی، د علماو شورا غړی عطاالله لودین، د پکتیا والی شمیم خان کټوازی، د ستر محکمې غړی عبدالله عطایی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاس او د حج او اوقافو معین عبدالحکیم منیب پکې شامل دي. خو جمهور ریاست وایي دغه لیست د بدلون وړ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په دې ورستیو کې ویلي چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په جدي خبرو بوخته ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې تمه شته چې افغانان د جمهور ریاست له انتخاباتو وړاندې د سولې توافق ته ورسیږي. د افغانستان جمهور ریاست هم دا په ډاګه کړي چې که وسلوال طالبان د سولې په خبرو باور لري نو باید د خپل مذاکره کوونکي پلاوي نوملړ اعلان کړي. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دولس کسیز پلاوی د اعلان په اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې داسې وویل:
مطابق قانون صلاحیت
د قانون په اساس د سولې او جګړې صلاحیت د ولسمشر او حکومت دی، او د سولې د مذاکراتو طرف هم حکومت دی. د سولې شورا او کومې هڅې چې ښاغلي خلیلزاد او امریکا کړي ټول یې د سهولت برابرولو رول لوبوي.
خو له دې ټولو سره د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي که چیرې ارک یوازې د خپلې خوښې کسان له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکي دا به هیڅ ډول مثبته نتیجه ونه لري. د دوی په وینا اړتیا ده چې د سولې پلاوي په ترکیب کې د خلکو استازي، علما او با تجربه کسان شامل شي سو له دغو مذاکراتو ګټورې پایلې ترلاسه شي.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ډرامه خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې ګلبانو د چینه پر غاړه نجونو او میرمنو ته د انتخاباتو د اهمیت او ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به واورو چې سردار خان د چا په حجره کې دی او د څه شي صفت کوي.
دنیا نام خدای دی
ډیر ادم خ جوړه کړی را دا شاوخوا خایسته ونی ګلونه څومره ښه ښکاری هغه د چا خبره دوه ورځې ژوند دی چې ښه او خوشحاله تیر شي رښتیا پښتنه د عاید نه وي دا ډیر وخت دې خوا نه دی راغلی خیرت خو به وي څنګه دې پیښه را وکړه
ملک صاحب خیرت نه خبره تیره ده هوښیاران متل کوي چې تمه یا ښو میړونو ته شي یا لویو غرونو ته راغلم چې یو منډه تړله راسره وکړي
سردار خان بنده په وس پر دی چې زما له وسه کېږي ولې نه په سترګو
وایم سترګې دې په امان خدای دې آباد لره تل د کلي ولس ته خیر رسېدلی دی
وایي نیت صاف منزل آسان دا کلي ولسونه د دې لپاره یو ځای اوسېږي چې د یو بل په غم او ښادۍ کې سره شریک شي ښه اوس دې نو خپله خبره وکړه چې زما سر پې خلاص شي
خپله خبره خدا ده چې له خپلو سره په جنجال اوښته یم
سردار خانه په تا به بد هم ولګېږي خو ښه بني ادم هغه وي چې پرتیو ته یې هم ښه ورسېږي پاتې شو خپل خپل خو بیا خپل وي که نه
بس ملک صاحب یو بد رانه شوي دي نور مې مه ملامتوه
ښه چې خپله پړه منې نور څه نه درته وایم خدا خپل دې ونه ښودل چې څوک دي او بیا م لانجه څه ده
ملک صاحب څه درته وایم له خپلې خور او د هغې له خاوند سره په غم اوښته یم
ښه
او خبره اوږده ده په لاره کې به درته وکړم خو چې ته راسره یو ځل هلته ورشي
په دفتر کې سړې شوې چې د مکتب په میدان کې وګرځو د شاګردانو سره به هم خبرې وکړو
ما وینې صاحبې مننه همدلته ارامه یم له شاګردانو سره مې مخکې لیدلي ډېر ښه نظرونه یې لرل
رښتیا یوې شاګردې ته مې ویلي چې دلته راشي د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده چې رایې وړي او موږ ته یې وښيي
د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده
هو یعنی دا چې پر سامی کې د انتخاباتو اهمیت ښودلی دی
ښه
مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ګلبانو خورې همدا مې درته ښودله عمرې ډېر دی تا زهرا نومېږي نام خدای پر سامی کې ډېر لوی استعداد لري
ښه ښه زهرې ستړې مشي
کور ودان تاسو ستړې مشئ
خواره مشئ ښه زهرې ته نه رسامه یې ها
څه وایم بس چې څه بیې په زړه کې راشي رسمه وبه یې او زړه به پرې خوشحالوم
ګلبانو دا کم عمره نجلۍ ډېر لوی استعداد لري که ښې لارې چارې ورته برابرې شي په خپل هنر کې به لوی نوم پیدا کړي
همداسې ده د کورنیو ښوونکو همکاري به یې د لارې مشالونه وي ښه زهرې ماوینې صاحب ویل چې د انتخاباتو په اهمیت یې یوه رسامي کړې ده
او ګلبانو ترورې رسامي مې راوړې ده تاسو او ماونه صاحب یې وګورئ چې څنګه ده دا دې وګورئ همدا ده
ته راکه اوهوهو دا څومره ښکلې ده ماوینې صاحب دې وګوره څومره ښه پیام لري
ګلبانو همداسې ده ته ګوره په تیارو کې چې ډېوې روانې دي دا ځینې د ښځو نمایندګي کوي او دا ځینې د نارینه وو
هو او د تیارو په آخر کې ښکلې او رنګینه فضا ده ونې او ګلونه دي ودانۍ دي
له دې ډېوو نه چې له ځینو سره ښځه او له ځینو سره نارینه لیکل شوي مقصد دا دی چې که ښې ښځې او ښه سړی انتخاب شي تاسو به له تیارو د رڼا او ښکلې ژوند ته راوباسي
شابه زهرې همداسې ده ښه ده دې پیام تشریح هم ورسره لیکل شوې چې خلک د رسامۍ په مقصد ښه وپوهېږي
هو دا پیام زما هم ډېر خوښ شو زهرې ته یې ولوله
په کار پوهې اخلاصبدې وطن دوستې ښځې او په کار پوه اخلاصبد او وطن دوست سړي انتخاب کړي چې وطن او وطنوالو ته خدمت وکړي
له
دې رسامۍ به ښې ښکلې کاپیانې اخلو او بیا به یې د خلکو د پوهاوي لپاره په مهمو ځایونو کې لګوو
سیده زه خود ځوانانو د سپورتي مسابقې چې ګورم ډېر خوشحالېږم
جميله د خوشاله زای خو زکه دی چې دا هر څه د ځوانانو شورا په هلو ځلو وشول.
ډېر ښه وشول. که دا مسابقه نه وای، که ځوانان په ورزش کې مصروف نه وای، د کلي ډېر هلکان او ځوانان به ګمراه سوي وای او د سریخو په ډنډ کې به غورځېدلي وای. ته وای ښه بد مې وویل خدای دادا.
وایم ګل خبره دې وکړه موسا ګله، بد بوشه ته خو د عقل انار یې انار. کومې خبرې چې ته کوې د بل چا ورته پام هم نه وي.
خدای دادا ته خو د خپل ملګری د عقل انار بولې. چې داسې ده، اوس دې وایي چې موږ د ځوانانو شورا کوم داسې کار وکړو چې د خلکو پکې ډېره ګټه وي.
صحیح ده، دا خو ډېره اسانه پوښتنه ده. زړه دې بد موشه د موسا ګل شاګرد یې هم ویلی شي.
نه خدای دا ده په عقل آباده کې پرېږده چې ستا یار موسا ګل هی ځواب ورکړي. ته وای ښه
زه د خدای داد په ځای زه وایم چې ښه اوس یې نو ځواب ووایه.
ځواب یې اسانه دی خدای داده. دا لږ مخکې زه او ته د ځوانانو شورا دې غونډې ته لږ کوم ځای نه راغلو.
ستا د خان دلاور خان د خوړ د غاړې د ځمکو نه.
ای شاباس، اوس نو غوږ سه جمیله، خبره داسې ده چې زموږ د قانانو د خان دلاور خان ځمکې ته وټي جوړول چې د سیلاو مخه یې ونیسي. ته وای ښه
ښه نو وټي خو یې د خان د لاور خان ځمکو ته جوړول، اوس نو ته د اصل مقصد ووایه موسا ګله.
اصل مقصد مې دا دی چې خان د لاور خان خو هر څه لري، خپلې ځمکې له سیلاو یو څه ساتلی سي، خو پاتې سول دا غریب خلک. سیلاو ظالم به د دوی د خولې شخوند وتښتوي.
ښه نو چاره یې څه ده؟
خبره په چاره کې ده که نه. چاره یې دا ده چې د کلي په سر کې سربند به ښه پوخ جوړ کړو. ته وای ښه د کلي ټولې ځمکې به له سیلاو نه بچ وي.
واه 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 ژوندی دی موسا ګلای، زړه دې بد مشه، عجبه د حکمت خبره یې وکړه.
خدای دادا د حکمت خبره یې وکړه، خو زه وایم راځئ له کومې موسسې نه به مرسته وغواړو، که نه دا وړۍ به شړۍ نه شي.
موسسې ته حاجت نسته، دا وړۍ زه شړۍ کوم.
کینه کینه موسا ګله، ته نو هسې هوایي خبرې کوې.
نه هوایي خبره نه کوم، کلیوال خو څه پیشو نه دي خوړلي. ته وای ښه شر به پې وکړو، ملنګۍ به مس ډول وغربوي او ځوانان به په شوق د سربند پخولو کار کوي.
ما خو ویلي که نو چې موسا ګلای د عقل انار ده، ومو لیدل.
خدیجه د پولې تر څنګ په دې اوار ځای کې دسترخوان وغوړوه، لوښي پې کېږده، زه لاسونه مینځم.
ښه ده، خو ته صبر چې زه لاسونو ته د اوبه واچوم.
نه نه، دا دې ومه مینځم.
ښه نو بسم الله کا، دارو دې شه.
خو ته هم راځه، لاسونه دې ومینځه.
دغه ده، درغلم.
خدیجې ورور دې بدماشي ته لاس اچولی، هسې نه چې بیا راپسې راشي دا سوکړک او شړومبې راباندې زار کړي.
ملنګه ما هم داسې نه انګېرله چې ورور به مې دومره دښمني راسره کوي، خو اوس زه به هم خوښه شم.
غریبې ته نو څه کولی شي، وای خاورو له ایرو سره واړول، باد پې راغی دواړه یې یوړې.
داسې مه وایه، د غریبانو هم خدای شته، زه ځم په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
ګمان مې نه شي چې عریضه څه ګټه وکړي، خو زه بیا یو کار کوم چې ورور به دې له ډېره درده په ځان وخاندي.
نه نه پام کوه، ګوره زه نه دې نیسم ملنګه، داسې کوم کار ونه کړي چې ځان ته دې ضرر ورسوي ورور ته مې.
نو څه وکړم، دی مې د مرګ خوبونه ویني او زه لاس تر زنې ورته کښېنم. ها
خو زه چې عریضه پې وکړم دا یې ښه او قانوني لاره ده.
ښځې زه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم، زما په کار کې به غرض نه لري.
عزت من اوریدونکو تاسو اوریدل چې موسی ګل د ځوانانو په شورا کې یو خوراندیز وکړ او وی ویل چې باید د کلیوالو په هشار د کلی سربان محکم شي چې ځمکه د سیلاب له خطر نه وژغورل شي. درنو اوریدونکو چیرته چې تاسو ژوند کوئ آیا اوس هم د اشر رواج شته؟ که د خلکو ترمنځ اشر او یو بل ته درناوی وي د ټولنې او خلکو په ژوند کې به څه بدلون راشي؟